دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه دا په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. شاهین بنری ما تاسو ته په دغه وسطه خبري غړې کړکلې ويم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونو تبصرې لرو. زمونږ دوه اوونیزې خبرونه به هم اوري. خړومبې د مليحه امیرزاده نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. له خوسته د وزیرستان او کډوالو پاکستان ته د واپسې لړۍ دوام لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له چینایي کمپنو سره د سرمایه‌کارۍ پر لوازنامو دستخط کوي او روس وایي د امریکا استخباراتي ادارې پخوانی کارکونکي ایډوارډ سنوډن د رهایش اجازت یې ورته غځولې ده. تفصیل: د افغانستان د خوست ولایت له ګولان کمپ نه د وزیرستان او کډوالو پاکستان ته د ستنېدو لړۍ نن په درېمه ورځ هم روانه ده. چارواکو په بنو کې د مشال ریډیو خبریال ته پرون خبر ورکړ چې د سې شنبې په ورځ ټولې 130 کورنۍ د غلام خان په بندر د پاکستان خواته واوړېدلې. تر دې وړاندې چارواکو ویلي چې هره ورځ به د 200 په خواوشا کې کورنۍ واپس پاکستان ته اوړي چې په غلام خان بندر کې به یې نمونه ریکارډېږي او بیا به له هغه ځایه دغه کډوال د باخیل کمپ ته رسول کېږي. له افغانستان د وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ د جنوري په شپاړسمه پیل شوې وه. په شمالي وزیرستان کې د ضربې ضرب عملیاتو له کبله څه د پاسه 6000 کورنیو افغانستان ته کډې کړې وې. په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو د اقتصادي ترقۍ په اړه دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوې وه روانه ده. د پېښور پوهنتون د قبایلي سیمو د چارو زده کړو څانګې لخوا ترتیب شوې د غونډې هدف په قبایلي سیمو کې د اقتصادي ترقۍ لپاره تجویزونه ورکول دي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د اقتصادي پرمختیا لپاره اول امن ضروري دی او هلته اوسني امنیتي حالات ته پخوا په نسبت ښه دي. د پوهنتون د یادې څانګې کوارډینیټر ډاکټر سید حسین شهید سوروردي مشال ریډیو ته وویل
فاټا کې منرلز ماینز دی دا ایکسپلویټ شوی نه دی. هغه وجه دا ده چې د دې سټیټس پاټا وانس دا ریګولریشن کې راشي وانس دا سیټلډ ایریا کې راشي تاسو وګورئ دا ټول چې کم انویسټرز دي دا ټول بلته ځي.
د غونډې ګډونوالو د فاټا اصلاحاتو وړاندې سرکلې هم وکړ چې فاټا د په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. په غونډه کې په لسګونه پوهان حکومتي چارواکي او زده کوونکي ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي نن له چینایي کمپنو سره د سرمایه‌کارۍ په یو شمېر لوازنامو دستخط کوي. د وزیر اعلی هاوس په خبر نه خبر شوی بیان وایي په تیرو دوه ورځو کې په لاهور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لخوا له چینایي کمپنو سره تر مذاکرات وروسته نن په پېښور کې له چینایي کمپنو یو وفد سره په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ یو شمېر لوازنامې لاسلیک کیږي. په دې کې له موټروې سره نږدې په 30000 کنالو مشتمل د صنعتي ښار جوړولو منصوبه هم شامله ده. تمه کیږي چې نن د صوبې حکومت له چین سره د ریل ګاډي په هغه منصوبه هم خبري وکړي چې پېښور نوخار 400 سوابه او مردان به له چین سره تړي. په کندهار کې د والی په میلمستون د حمله تحقیقاتو لپاره د سکاټلند یارډ پولیس دغه ولایت ته رسیدلی. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د سه شنبې په ماښام په یو بیان کې ویل چې د سکاټلند یارډ په نوم د برېټانیې د پولیسو په ګډون د متحده عرب اماراتو دویم تحقیقاتي پلاوی هم د کندهار والی میلمستون د حملې تحقیق لپاره دغه ولایت ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو بل پلاوی چې مشري یې د افغان ولسمشر یو سلاکار کوي لا هم د پیښې په پلټنه بوخت دی. د کندهار په حمله کې 12 کسان وژل شول او 19 د افغانستان د ننګرهار والی د ننګرهار کونړ لغمان او نورستان په خلکو په ځانګړي ډول قومي مشرانو غږ کړی چې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ضد څاڅکو ورکولو لپاره د خپلې مرستې او نسپموي. ګلاب منګل دغه څرګندونې پرون په جلال آباد کې د یونیسف ادارې په مرسته جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
د دې مهلک مرض پر وړاندې مبارزه یوازې د روغتیایي کارکوونکو نه ده، بلکې په دې کې ټول ولس په ځنګل ډول سره قومي مشران، دینی علما، مدني فعالان، د رسنیو مسؤلین، ځوانان، خویندې دا ټول ګډ مسؤلیت لري. او زه په ټولو خپلو هیوادوالو باندې غږ کوم چې افغانستان څخه د دغه مهلک مرض په لمنځه وړلو کې د زړه د اخلاصه کار وکړي ترڅو خپل هیوادوال وژغورو.
بل پلو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې زرګونه ماشومان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله د پولیو څاڅکونه محرومه پاتې شوي، خو دوی هڅه کوي په روان کال کې دوی ټولو ماشومانو ته ورسیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د نوموړي وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پامیریو په نوم دغه عملیات د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ، حضرت سلطان، بوسکندهاري او پلچین سیمه کې ادامه لري. د ذاتوي چې افغان ځواکونه هغه ماینونه هم چې د خلکو د تګ راتګ په لارو ښودل شوي وو پاک کړي دي. رادمنش دا هم ویل چې د ننګرهار، هلمند، ارزګان او سرپل په ګډون په نهو ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. امریکا پرون د دې خبرې پخلی وکړ چې د کیوبا له ګوانتنامو له زندانه لس قیدیانو عمان ته لیږدول شوي دي. د عمان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په غوښتنې دغه قیدیان قبول کړي دي. امریکایي چارواکي وایي له دغو لسو کسانو نه دوی د افغانستان او پاتې نور یې د یمن اتبا دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوشوا نستر جنوري په ولسمه په لومړي ځل دا اعتراف وکړ چې د ولسمشر باراک اوباما هغه ژمنه به پوره نه شي چې د جنوري تر شلمې چې دی د اقتدار واګې پرېږدي د ګوانتنامو جیل به په بشپړ ډول وتړل شي. امریکایي چارواکي وایي لا هم 15 نور قیدیان د ګوانتنامو په زندان کې قید دي. ایران وایي راتلونکي اونۍ په قزاقستان کې د شام د امن په اړه خبرو اترو کې د امریکا د شاملېدو مخالفت کوي. دا د مذاکراتو تنظیمونکو دوو هیوادونو روس او ترکی د دریز مخالف خبره مخې ته راغلې چې ویلي دي د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې انتظامیه په کار ده چې په استانا کې د جنوري په 23 په شروع کېدونکو مذاکراتو کې ګډون وکړي. د تسنیم نومي خبري ایجنسۍ خبر ورکوي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جنوري په 12 وویل چې دوی امریکا ته دعوت نه دی ورکړی او په مذاکراتو کې د موجودیت مخالفت کوي. او روس وایي د امریکا استخباراتي ادارې پخواني کارکونکي اډورډ سنوډن چې د هیواد پټ اسناد یې افشا کړي وو د رهایش اجازه ته ورته غځولې دي. د روس بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زخاروفا د جنوري په 13 په فیسبوک په یو بیان کې وویل چې په هیواد کې د سنوډن د اوسېدو اجازه ته د سونورو کلونو لپاره غځولې دي. سنوډن چې د امریکا ملي امنیت ادارې پخواني کارکونکي دي د کار کولو په وخت 1.5 میلیون پټ دستاویزات ترلاسه کړي وو. دغه دستاویزات افشا کولو پس په 2013 کال کې هغه له امریکا وتښتېد او په روس کې موقتي پناه خسته. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال لرفت انجم نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپیه دیش پیسې اخیستل کیږي او په 73 روپیه اویا پیسې خرڅېږي. یو یورو په 44 روپیه 50 پیسې او په 45 روپیه 60 پیسې. یو مار په 2 روپیه دیش پیسې او په 3 روپیه اویا پیسې. یو درهم په 1.5 روپیه 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه 60 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه 50 اویا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 60 پیسې او په 1 روپیه پیسې. یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به وریځې وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي. په بنو کې زیات نه زیات 15 او 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم منفی 9 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم مورد شي. پرمختیایي کارپوهان وایي چې قبایلي سیمو کې اصلاحات وشي نو د خلکو اقتصادي ژوند به هم ډېر ښه شي.
زمون غوښتنه دا ده چې بزګر کېږي دام د الیکشن کمیشن پاکستان ټول دلاندې وشي. په مارچ کې چې کوم دی نو موږ به درنه کوو. دا به یو اوږده درنه وي.
د قبایلی سیمو سیاسي مشران وایي ک اصلاحات زر عملی نشو نو د مارچ په میاشت کې به احتجاجي تحریک پیل کی او د خیبر پختونخوا حکومت نن د چنائی کمپنیو سره په یو شمیر لوزنامو لاسلیک کړي. زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګا لومبه موضوع ته په پېښور پوهنتون کې د قبایلی سیمو د اقتصادي وضع او پرمختیا په اړه د ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوې و نن هم دوام لري. د غونډه کې په لسګونه پوهان، حکومتي چارواکي او زده کوونکي ګډون کوي چې هدف یې په فاټا کې د اقتصادي پرمختیا لپاره سپارښتنې وړاندې کول دي. د غونډې انتظام د پېښور پوهنتون د قبایلی سیمو د چارو د زده کړو څانګې کړې دي. په دغه اړه نور حال ځلان یوسف زیرک.
د قبایلی سیمو د اقتصادي پرمختیا په اړه د ورځنۍ غونډه کې ګډونوال د خیبر پختونخوا د پولیس اډیشنل آی جی او د صوبې د داخله چارو او د قبایلی چارو پخوانی سیکرتر سید اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي پرمختیا لپاره لومړی شرط امن دی او اوس په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده.
چې کوم زمونږ رونه ډسپلی شوی هغه هم ټول هلته لاړو. موږ ګورو چې هلته په دې ټرایبل علاقه کې خاص کر زمونږ د منرل یو ډیر لوی پوټنشل دی. یو وخت کې هغه کې کبه راغلی اوس هغه بیا زیاتی کی لګیا دی. پروډکشن دا غي زیاتی کی لګیا دی. انټرنیشنل کمپنیز هم را روان دي هلته ایکسپلوریشنز د پاره. نو دا د دې سیز نشاندہی کوي لګیا دی چې هلته امن راغلی دی او ترقی او خوشحالی بم ورسرا نور سیواگی
پیخور په هنتون کې د قبایلی چارو د زدکړو د سانګي کوارډینیټر ډاکټر سید حسین شهید سهرور دیوای چې په قبایلی سیمو کې د اقتصادي پرمختیا ډېری وسیلې شتون لري خو د حکومت ناکامه پالیسۍ په سیمه کې د بیوزلۍ او نامنې لامل دی
افارټا کې منرلز ماينز دی دا ایکسپلویټ شوی نه دی هغه وجه دا چې د دې سټېټس فاټو وانس دا ریګولریشن کې راشي وانس دا سیټل ایریا کې راشي تاسو وګورئ دا ټول چې کم انویسټرز دي دا ټول بلته ځي اکنامیک سیدی دا هغه ډېر زبردست طریقه ده چې مسلې حل کولې تاسو انډیا پاکستان منځ کې لکه تاسو زم کنه انډیا پاکستان منځ کې چې مسلې چې روان دي تاسو اقتصاد پرې دی تاسو خپل انویسټر پرې دی هغه انویسټر ته پرې دی پاکستان تماشا کوي دا مسلې به حل شي سو از دا کیس بټوین افغانستان اند پاکستان سو از دا کیس ود فاټا
د هریپور پوهنتون وایس چانسلر او د اقتصادیاتو کارپوه ډاکټر ناصر علي وایي چې په فاټا کې د اقتصادي پرمختیا لپاره یادو سیمو کې د اصلاحاتو ترڅنګ په تعلیم او فنی تربیت جدي کار کولو ته اړتیا ده
دا هغه ویا کاله چې کومه غو نګلیکټ کړی دی هغه د پاره پیسې پکار ده هغه د پاره انویسټمنت پکار دی چې هغه کم از کم د سیټلډ ایریا لیول ته هغه راشي هغه کې روډونه جوړ شي هغه سکولونه جوړ شي سکل ډیولپمنټ سکیمز پکې شروع کی یونیورسټیان پکې جوړ شي یو یونیورسٹی نا یونیورسٹیان پکې جوړ شي کالجونه پکې جوړ شي چې هغه هغه ځای کې کسو کې انویسټمنټ کولم غواړي نو ورکرز به کم ځای ناراضي لیبر به کم ځای ناراضي لیبر بوله بیا یا به پنجاب نه راولي یا به سټل ریاز میا نه دغه دغه څه फायदा وشوال
په غونډه کې زیاتره کارپوهانو په خپل ویناګانو کې ویل چې کچري قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي نو دا ګام به د صوبې او فاټا ترڅنګ د افغانستان په اقتصادي پرمختیا کې هم مهم کردار ولوبوي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
هم د قبایلی سیمو په چارو کې پاتې کیږو په قبایلی سیمو کې د سیاسي او مذهبي ډلو لخوا د قبایلی اصلاحاتو لپاره جلسي جلوسونه شروع شوي دي او هر ګوند په خپل ډول ځای په ځای احتجاجونه کوي په دې کې ځینې سیاسي مشران وایي چې دوی تمه لري چې دغه اصلاحات به عملي شي خو کو دغه عملی نشي نو د مارچ په میاشت کې به دوی په اسلام آباد کې یو لوی احتجاجي تحریک شروع کوي په دغه اړه باندې شنواز ترکزی نور معلومات راکوي
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه منصوبه لري چې ډېر زر د قبایلی سیمو د قانوني بدلون لپاره اسلام آباد کې درنا شروع کړي سیاسي او مذهبي ډلې وایي چې اف سی آر او د قبایلی سیمو بدلون په کار ده چې شوی وي خو وفاقي حکومت بیا هم د قبایلی سیمو د ولس پر رایه کومه فیصله نه کوي نو هغوی مجبور دي چې د خپل قانوني حق غوښتو لپاره درنې شروع کړي د باجوړ ایجنسی د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري ګل افضل خان وای
د مارچ د میاشتې انتخاب مونږ کله دی لکه چې د مارچ د میاشتې پورې کېدل شي دیو د اصلاحاتو کې خدا کوم اصلاحات چې اوس دیو کې یا مونږ کم اورو یو خدا ټوټه دی مونږ دا رات کو چې دا په پنځه کال ټیم کې کیږي دا په وو کال کې کیږي لول به کم درو ته کې بلدیات کیږي نو زموږ اکثر دا رات بلدیات کیږي دام د الیکشن کمیشن پاکستان ټول ځلان دی وشي او مارچ کې کم درو مونږ به درنه کو دا به یو وګړه درنه وي
د جماعت اسلامي محمود امیر سید خان وای چې هغه به د فروری میاشت په اولنۍ هفته کې خپل کارکونکو سره اسلام آباد ته ځي او په دې احتجاج کې به هغه ټول قبایلو ته دعوت هم ورکوي
نو سر عبد الله چې د جماعت اسلامي کارکونان بلکې ټول قبایل به په دې کې شامل وي او دا چې د جهاد زمونږ د هغه پوری جاری چې دا د تیرنګي نافذ شوی د ظلم او د جبر تور قانون چې څو پورې ختم شوی نه نو هغه احتجاج به زمونږ په فروری کې شروع کیږي
د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان په خوانی غړي او د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر اخوند د چټان وای چې د قبایلی سیمو سیاسي ډلې په خپل سر خو احتجاجونه کوي ولې د ټولو ډلو د یوې مقصد لپاره یووالی ختم شوه
زما کوشش پدای چې په دې میاشت کې د دې جنوري په میاشت کې دننه نو ټول کوم سیاسي ملګری چې دي دا یو ځل به راغونکو او دوی ته وایو چې د کریډیټ د چکر نه دا زمونږ د ټولو کریډیټ دی چې زمونږ قوم ته ازادي میلاو شي کوم چې د جهاد چې د تاسو نسته چې دا به را یو کو نو کنه وا ارسری ځان نه ځان لکول نو پاکستان پیپلز پارټي په قبایلو کې یو طاقت دی به مونږ مجبور یو چې ځان د ځان له جدوګي هدو کو خو زما په خیر چې د قبایلو سره څوک مخلصي چې دا مونږ په متحد شکل کې وکو
د څور زره هسي د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن درډل نه علاوه د قبایلی سیمو ټولو ګوندونو د قبایلی قانوني اصلاحات راوړلو لپاره احتجاجي لړۍ یو ور بیا شروع کړي چې په کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په پیښور کې لوی جلسه هم شوې و شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د وزیر الله هاوس پیښور نه د خپور شوی او بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر الله پروز خټک تیر دوه ورځو کې په لاهور کې د چین د کمپنیو سره لیده کاته کړی دی او نن به په پیښور کې د چین د کمپنیانو سره د پښتونخوا حکومت د سرمایه کاری په یو شمیر لوزنامو لاسلیک هم کوي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د خبر پانی تر مخه د چین د سرمایه کارانو وفد به نن په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د دغه پرمختیایي منصوبو په لړ کې د پښتونخوا د حکومت سره لوزنامې هم لاسلیک کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان به هم د لوزنامو لاسلیک کولو په دستور کې ګډون کوي. په خبر پانه کې د موټر وی سره نږدې د سلويخ زره کینالو د صنعتي زون ذکر شوی دی چې د پښتونخوا د حکومت او چین د کمپنو ترمنز د دغه صنعتي خار په جوړولو د دواړو خواو لخوا منځوري ورکړل شوی ده. په خبر پانه کې د نورو منصوبو ذکر نه دی شوی، خو د وړاندې نه د چین سره د پیښور چارسدی نوخار سوابی او مردان د تړلو لپاره د ریل په منصوبه باندې هم خبرې اتری روان دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی سیمې خیبر جنسي خلک ګیلمند دي چې د بجلی د نشوالي له امله مرکزي روغتونونه او د صحت ټول مرکزونه اغېزمن شوي دي او ټول مشینرۍ پکې ولاړې دي چې له کبله ماشومان د علاج نه بې برخې دي. د صحت محکمې کارکوونکي او ډاکټران هم وایي چې روغتونونو ته دې په مستقله توګه بجلی ورکړل شي او کنی نو بیا دې د متبادل سهولت انتظام وشي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری راپور راکړي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د یخنۍ زیاتېدو سره سم د دوی بجلی بنده شوې ده چې له امله یې نه یوازې په خپلو کورونو کې د مشکل سره مخ دي، بلکې په روغتونونو کې هم بجلی نشته او ټوله مشینري پکې په ټپه ولاړه ده او د ماشومانو علاج پکې نه کیږي. د خیبر جنسی د باډې یو مشر واحد پردی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
ټول ماشومانو کې مسې لوکا کې اوس نمونیا خوره شوی ده. وای نمونیا بنیادی هغه چې ماشومانو لا غاړه سوړی واجب دی، سوړی واجب بنیادی دا چې بجلی نشته خلکو. هسپتال خو ټول سیستم په بجلی روان دی، که اکسرا یې دو که لیبرټري یې دو که ټول شی نه سره بېخي متاثره دي.
او د خیبر په مرکزی روغتون کې د پیرا میډیکل سټاف یو غړی نقیب خان د بجلی د نشتوالي په اړه وایي
ایمرجنسی نه ونه سه تر اخیری واټه پورې د ګټور شي نه بونکو بجلی باندې بجلی چې نه ایمرجنسی بمخاره نیبولایزر به پکې نه دي نه نمونیا والا ماشومان راځي هغه مرګ ته رسیدای شي مرګونه پکې راځي شي داسې اکسره شوا اکسره چې نه موږ داسې لیبارټری شوا داسې واټونه شو واټو کې چې بجلی نه ماشوم ایډمیشن شو کوي څوک هم نه کا ځکه چې واټونه خو یخ وي نیبولایزر پکې نشته دی نو دا خو لږه علاقه غریب خلک یار یو ماشوم خو څوک
د خیبر جنسی په روغتونونو کې د بجلی د نشتوالي په حق لمو چې کله د خیبر د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې نو دوی وویل
کم د ایمرجنسی کارونه دي په کولر او پی ایس ایف نه پیول ملایويږي په جنریټر باندې روان هغه مونږ ته غارنګ چلو جمرود کې هاي را سره خبره شوې هغه مونږ ته ویلي چې دا ګریډ بزر سٹارټ شي دا به تاسو ته خپل لاین درکې مونږه کمیټي جوړ کړې و ویزټ وشولو هغه وویل چې را مطلب کم هغه دی اسپیټال دی او کم بنگلې دی یا فرانو خپل مطلب هغه هغه ته مونږه ولګو دې سره نو په میټر باندې ودی تبا هغه ورکې وی ولا تر خپل ولا تر مچتا روانه کړې ده
د خیبر جنسی ځای اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د خیبر روغتونونو او د صحت وړو مرکزونو ته دې په مستقل توګه بجلی ورکړی شي او د متبادل په توګه دې پکې د سولر یا شمسی بندوبست هم وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو د غوږی اوریدونکو اوس راځو یو راپور ته. د 2014 کال د 2014 کال د دسمبر په 14 د پیښور پارم پبلک سکول تر وستوال برید وروسته ټول ګوندیزه غونډه کې د ترهګرې د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ شو او د 2015 کال په اوله ونه کې پارلمان د آئینی بدلون پترس کې د وسلوالو خلاف د دوو کلونو لپاره د پوځي عدالتونو منظوري ورکړه. د دغه عدالتونو مودا سرته رسیدلې ده. وفاقي حکومت کوشش کوي چې دغه عدالتونو د کار موده وغځي. د چې کارپوهان په دغه اړه څه نظر لري د منور شاه راپور کې
د پاکستان وفاقي حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د پوځي عدالتونو مدعا وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ پر ضد مقدمو لپاره د دغو ځانګړو عدالتونو آئینی مدعا د روانې میاشتې په اوومه نیټه سرته ورسېده او کار یې بند کړو. سیاستوال او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو افراسیاب خټکوای د پېښور په آر بي پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په ټول ګوندي غونډه کې قومی اکشن پلان جوړ شو او د یوشتم آئینی بدلون په ذریعہ پارلیمان د دوو کلونو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه. خو ممکنه نخ کاری چې اوس سیاسي ګوندونه د دغو عدالتونو مدعا غځولو باندې سلا شي. نوموړي وویل
دا خبره اوختي معلومه وه چې ډېره ګوندونه په دې تحفظات ځکه چې نه په آئین باندې عدالتي نظام چې دی هغه د قضایي یا د عدلیه کار دی او انتظامیه ده او قانون سازه اداره مقرنه ده. زما یقین دی چې ګوندونه به په اسانه تیار شي ځکه چې دا پخوا مغې یو تریخ وټ کړی وو او سړی دا ویلي وو چې دا به دغې میاد دپاره وي او ځینې وروسته په کار ده چې حکومت اصلاحات شي او دا عدالتي نظام موثر کړي تر څو چې پوځي عدالتونو ضرورت پاتې شي.
هلته خبریال زاهد حسین چې په وسلوالو یې دوه کتابونه هم لیکلي وایي که حکومت په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړی وي نو د پوځي عدالتونو مودا د غځولو اړتیا به نه رامنځته کېده.
د ترګرې د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان کې شل نقاط شامل دي خو د دوو یا دریو نه علاوه په نورو نقاطو د پام وړ کار نه دی شوی. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د ترګرې په پیښو کې کمی راغلی خو سخت دریزي لا هم شتون لري بلکې زیاته شوې ده. په دې موده کې د عدالتي نظام د اصلاحاتو لپاره هم قانون سازي ونه شوه نو دا پوځي عدالتونه چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوي په دې دوو کلونو کې په هغې هیڅ کار ونه شو.
بل خوا د دفاعي چارو پوه ریټایر جنرال طلعت مسعود وای چې موجوده حالاتو ته په کتو سره د پوځي عدالتونو مدعا غځول ضروري ښکاري.
زما په فکر د پوځي عدالتونو مدعا لږ تر لږه یو کال غځول پکار دی ځکه چې عدالتي نظام کې لا هم اصلاحات نه دي شوي. اوس هم ججان د وسلوالو پر ضد له فیصلو کولو یریږي. ګواهان او وکیلان د وسلوالو خلاف مقدمو کې نه مخامخ کیږي نو پکار دی چې په نور یو کال کې وفاقي حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته کړي او هغه سیاسي ګوندونه چې اوس د پوځي عدالتونو مخالفت کوي په کار دی چې په پارلمان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي نو بیا به د پوځي عدالتونو د مودې غځولو ضرورت نه وي.
د یادونې وړ ده چې په یادو پوځي عدالتونو کې په تیرو دوو کلونو کې 240 مقدمې چلیدلې دي. په دې کې 116 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې چې په کې تر اوسه 12 کسان پانسي شوي دي. دا راز 114 کسانو ته د عمر قید سزا اورول شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لاند رسپانه د خیبر پختونخوا له حکومت ته د ترلاسه شویو شمیرو پر اساس وایي په دې صوبه کې د نامنیو په پیښو کې ډیر کم شمیر افغان کډوال ککړ دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې له مودو راهیسې د پاکستان چارواکي او مطبوعات په پرله پسې توګه د تورنه لګوي چې د دې هیواد امنیت په خرابېدو کې د افغان کډوالو لوی لاس دی. عبدالحی کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
ډان ورځپاڼې د ناامنیو او جنایتونو په پیښو کې ککړو کسانو شمیره د خیبر پښتونخوا د پولیسو د تعقیبولو څانګې څخه ترلاسه کړې ده. ورځپاڼه وایي د 2014 او 2018 کال په موده کې شاوخوا 5,500 مقدمې عدالت ته وړاندې شوي چې پکې یوازې په 144 کې افغان کډوال ککړ دي چې دا د مجموعي مقدمو یوازې 1% جوړی شي. هم د دې ریپورت په رڼا کې چې کله مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خواني مشر ملک نوید سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د صوبې په نامنۍ کې د افغان کډوالو زیات لاس نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو پر ضد د حکومتي اقداماتو بیلابیل لاملونه دي چې پکې یو هم د نامنیو په اړه د ځای خلکو د خوشحالولو هڅوي.
مخند پبلک اپیس کال دے پا یو ایکشن دی کہ اوی جے منگا کاروائی شروع کا تے لوکل خلق کئی نو لوکل خلق احتجاج ذریعہ ہے سر دے رہی عوام ماجری کی دی ہے سر دے احتجاج کولو سے بندوبست نشتا نہ وکیلان نی ویسی نہ آواز دے پر سوسائٹی کے نہ سو خبر ہو دی بے یارو مددگار دی نو بازار اغم کی دنے کی بس پبلک تو جو ایک ہائی سواد نہیں پکڑے گئے اور بس اگا بیا عدالتون زلاجی عدالتون ایار دور دی جیل کی پارٹی کی او بس غیر پاس روزی سپیسیفک انفارمیشن بیس نوی آگا یا جنرل سویت سوی او ما خیال جی دے دے سرا کم آجرین ادلتا خپشوی دی پدے خبر وانے دے رجات
د ډان وسپانی تر دې رپورت هڅو میشتې لمخه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند هم په یو بل ورسپانه اکسپرس ټریبیون کې مقاله لیکلې و چې پکې نوموړي د خبره کړې و چې د پاکستان په روانه ترګری کې افغان کډوال لاس نه لري خو که د ډان وسپانی شمیرو ته وکتل سي نو پښتنه راولاړي شي چې څنګه کېدلای سي د افغان کډوالو په اړه دغه تصور لمنځه یوړل سي رستم شاه مومند په دې اړه دوا وړاندیزونه لري
د افغان مهاجرو چې کوم دلته نمائندگان دي چې وخت په وخت دی یو پریس کانفرنس کوي یو میډیا بریفینګ کوي ځکه چې دا د میډیا سره ده او دې خلکو ته حقیقت ښکاره کوي او دویم دا چې افغانستان کې کوم دلته سفارتونه دي او کونسلیټ کې دي باید چې هغه لکه شان ته نور اکسپشن چې خلکو ته دا هم چې د افغانانو چې کوم دي هغه بډې مصیبت او پر دا چې اختر بے کور شوی دي دلته خپل مزوري کوي بچو ته کم نه روزي ګټي دلته چې کم نه دغه کې بچو باندې سبق وي هغه دې تصور غاري چې په جرایمو کې په دغه کې د ریاست خلاف د ملک خلاف باغی کاروای نه کوي
کتم په دې روسي کې په اسلام آباد کې افغان سفارت د کډوالو په چارو کې فعال شوی خو د کډوالو د اتحادی یو مشر عبدالحمید جلیلی وای په شخصي ناسو کې پاکستانی چارواکي مني چې افغان کډوال په لوی کچه په جنایتونو کې ککړ نه دي دی وای دوی د خپل هنوم شکول لپاره په لاس ورغلي له هر موکې ګټه پورته کوي
خو همیشه پر پینل باندې خبره کړې ده د اساس باندې موږ نه وایو چې سیاسي کومه پارټي دی هغه سره هم لاس کې لرو عوام سره هم چې موږ درس دی هغه هم لرو عوام په کې عوام په خپل په دې باندې ګور چې تاسو معلومات چې په زمون بریټیش کې سره خلک په کمپونی کې اوسېږي او په دې سره خلک چې هغه په ار باندې دی خاري علاقو کې اوسېږي دا عوام سره څنګه په څنګه کور کې اوسېږي په جمعات کې وسره یې زیری په مارکیټ کې وسره یې زیری دا به مدني پرمټو په خپل عوام ته ثابت او کله کله دا شي چې د میډیا کې مس انفورمیشن کوشي
د خپل خبرسوي رپورت په اساس ډان وسپانی یو اداري لیکلې چې پکې یو خبره ده هم کړي چې پاکستان حکومت دا جایزه حق لري چې افغان کډوال ستنېدو ته وحسوي خو البته د وسپانی په خبره باید دغه حق د سیاسي هدفونو لپاره استعمال نکړل سي
عبدالحق کاکړ راپور مورد اوریدونکو او د پاکستان جیو ټلویزیون په یو راپور کې لیکلي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده خو هغه پاکستانی او افغان وګړي چې خپل منځ کې ودونه کړي دي د خپل راتلونکي په اړه د بې یقیني ښکار دي دغه راپور مهم ټکی و د 1900 له لسیزې په پاکستان کې 1.23 میلیونه غیر رجسٹر او شپږ لکه رجسٹرډ افغان کډوالو ژوند کاوه خو اوس ورته حکومت ویلي دي چې خپل هیواد ته ستانه شي دې ځل حکومت په دې اړه جدي ګامونه اخیستي دي او د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور تر مخه تر اوسه له پاکستان او ایرانه 1 لکه کډوال ستانه شوي دي په پاکستان کې داسې افغان وګړي هم شته چې دلته ودونه کړي دي کاروبارونه لري او بچي هم دلته پیدا شوي او لوی شوي دي تیر کال د سپتمبر په میاشت کې یو شمیر افغان کورنیو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او دا غوښتنه یې کوله چې باید دوی په زور له هیواده ونویستل شي چارواکو ویلي دي د پاکستان د قوانینو تر مخه که یوه بهر ملکي ښځه د پاکستانی سړي سره واده وکړي نو شهریت ترلاسه کولی شي خو بهر ملکي سړي ته د حق نشته د اګست په میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل افغان ماشومان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي د پاکستان شهریت نشي ترلاسه کولی بل اړخ ته هند د افغان کډوالو لپاره شرایط آسان کړي دي او هغه افغان کډوال چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشن سره خپل نمونه ثبت کړي دي یو کارت ترلاسه کولی شي چې په هغې ورته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې ورکول کیږي د یو راپور تر مخه تر اوسه 14,000 افغان کډوال هند ته منتقل شوي دي اوس هم ډېر افغانان دي چې د علاج او تعلیم لپاره پاکستان غوره ګڼي په عین حال کې پاکستان هغه افغان کډوالو ته پاکستان ته د سفر اجازه ورکوي چې د علاج لپاره د ډاکټر نسخه لري افغان کډوال غوښتنه کوي چې هغوی ته د دومره موقع ورکړل شي چې خپل کاروبارونه او کورونه راټول کړي او بچي تعلیمي کال سرته ورسوي
دا مشال ریډیو دا
مشال ردغوږی اوریدونکو، درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکي دي. د ملیحا میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د خوست ولایت له ګلان کیمپ نه د وزیرستان او کډوالو پاکستان ته د ستنېدو لړۍ نن په درېیمه ورځ هم روانه ده. چارواکو په بنو کې د مشال ریډیو خبریال ته پرون خبر ورکړ چې د سې شنبې په ورځ ټولې او سلو دېرش کورنۍ د غلام خان په بندر د پاکستان خواته واوړېدلې. په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو د اقتصادي ترقۍ په اړه دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوې وه روانه ده. د پېښور پوهنتون د قبایلي سیمو چارو د زده کړو څانګې لخوا ترتیب شوې د غونډې هدف په قبایلي سیمو کې د اقتصادي ترقۍ لپاره تجویزونه ورکول دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای نن له چینایي کمپنو سره د سرمایه‌کاری په یو شمېر لوازمو دستخطې کوي. د وزیر اعلی هاوس په خبر نه خبر شوی بیان وای په دې کې له موټروی سره نږدې په سلوي زره کنالو مشتمل د صنعتي ښار جوړولو منصوبه هم شامل ده. په کندهار کې د والی پر میلمستون د حملې تحقیقاتو لپاره د سکاټلند یارد پولیس دغه ولایت ته رسیدلی. د کندهار د امنیه قمندان پرون ماښام وویل چې د سکاټلند یارد په نوم د برېټانیا پولیسو په ګډون د متحده عرب اماراتو دویم تحقیقاتي پلاوی هم دغه ولایت ته رسیدلی. د افغانستان د ننګرهار والی د ننګرهار هر کونړ لغمان او نورستان په خلکو او په ځانګړي ډول کمی مشانو غږ کړي چې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ضد څاڅکو ورکولو لپاره د خپلې مرستې او نسپموي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د نوموړي وزارت مرستیال ویان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پامیریو په نوم دغه عملیات د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ حضرت سلطان بوسکنداری او پلچین سیمه کې ادامه لري. امریکا پرون د دې خبرې پخلی کړي چې د کیوبا له ګونتنامو له جیل نه لس قیدیان عمان ته لېږدول شوي دي. د عمان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په غوښتنه دغه قیدیان قبول کړي دي. ایران وایي راتلونکي اونۍ په کازاخستان کې د شام د امن په اړه خبرو اترو کې د امریکا شاملېدو مخالفت کوي. دا د مذاکراتو تنظیمونکو دوه هیوادونو روس او ترکیې د دریز مخالف خبره مخې ته راغلې چې پاکستان کې د جنوري په 23مه په شروع کېدونکو مذاکراتو کې د امریکا ګډون غواړي. او روس وایي د امریکا استخباراتي ری پخوانی کارکونکو ایډوارد سنودن چې د هیواد پټ اسناد یې افشا کړی او د رهایش اجازه یې ورته د سوکلونو لپاره غزولې دي.
پوره د اوردونکو اوس وخت شوی زمونږ د ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د جاپان ټوکیو پوهنتون ساينسدانانو د یو نوي تحقیق په مرسته د ځمکې دننه د نامعلومه ماده سیلیکون د موندلو کوشش کړی دی. دا یو اوږده پروژه وه چې پکې د ځمکې دننه لاندې د مختلفو مادو د موندلو کوشش پکې شوی دی. په دې کې د ځمکې دننه د اوسپنې او د سپینو زرو نه علاوه نور مادو په اړه تحقیق شوې دي. خو په دې لړ کې د ځمکې دننه ډیر زیات درجه حرارت له وجې او د دباو د یو مصنوعي طریقې سره جوړ کړل شوې دي او ساينسدانان په دې نتیجه رسیدلي دي چې دا ماده سیلیکون ده. د دغې موندنې سره به ساينسدانان د دې خبرې جوګه شي چې د ځمکې تخلیق په عمل پوه شي. د ټوکیو پوهنتون پروفیسر او د تحقیق مشر ای جی او تانی بی بی سی ته ویلي چې دوی په ان سیلیکون یو مهمه ماده ده چې د ځمکې دننه تر 50% پورې برخه لري. د ځمکې دننه ساخت یو ګیند په شان دی چې نمای قطریه شاوخوا 200 کیلومتر دی. دومره ژور ته تر رسیدل او په دې تحقیق کول ناممکن دی. خو ځانځانانو د نوې طریقو په مرسته په دې اړه ډیر ګټور معلوماتو د ترلاسه کولو کوشش کړی دی. د کیمبرج پوهنتون پروفیسر سایمن ریډفورن پر دغې موندنې تبصره کړي او دا یو دلچسپ تجربه ګرځولې ده. د دوی په خبره له دې نه دا خبره معلومیږي چې 4.5 ارب کال وړاندې د ځمکې تخلیق وروسته کوم عمل وو او هغه څنګه وو. ساینسدانانو په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون په اړه له ډېرې مودې راهیسې اندېښمن دي. د دوی په خبره انټارکټیکا کې موجود د نړۍ لس لوی د واورې ګټونو کې یو په ماتېدو دی. لارسن سي نومي د واورې ګټ له ډېرې مودې راهیسې سوري شوی و چې په دسمبر میاشت کې دا نور هم زیات شوی دی. دغه 15,000 مربع کیلومتر اوږد د واورې ګټ یوازې 40 کیلومتره برخه له برفانی سیمې سره تړلې ده. د واورې دغه ګټ لارسن سي د انټارکټیکا په شمال کې دی. سوانزي کې موجود محققینو تر مخه کچري د
واوري دغه غټ مات شي نو په ټوله شمالي سیمه کې به نورو غټانو د ماتېدو خطر هم را پیدا شي. په لارسنسي کې موجود سوري باندې ساینسدانانو له ډېرې اوږدې مودې راهیسې تحقیق کوي. د یادونې وړ ده چې په 1995 کال کې لارسن اے او بیا په 2002 کال کې لارسن بی د واوري غټان هم د انټارکټیکا شمالي علاقو کې مات شوي ول. ساینسدانان وایي د واوري غټانو کې سوري او ماتېدل یو جغرافیایي عمل دی او په دې کې ماحولیاتي بدلون سره په ښکاره څه تعلق یا تړاو نشته. ساینسدانان دا هم وایي چې له دې لوی جغرافیایي عمل سره د انټارکټیکا منظرې کې بدلون راتللی شي. د کینیډا یوې اوسیدونکې اولګا بینو 350,000 کینیډین ډالر لاټري ګټلې ده چې هغه نمبر یې 20 کاله وړاندې په خوب کې لیدلې وو. اولګا بینو وایي چې د لاټري نمبر یې په 1999 کال کې په خوب کې کتلې وو او له هغه مودې راهیسې دغه نمبر یاد وو. د دې په خبره له هغه مودې راهیسې هم دغه نمبر د ټکټ اخستل یې شروع کړی وو. د کینیډا د اټلانټیک لاټري په هغه هیواد کې مشهور دی. په دې موده کې اولګا په کینسر ناروغۍ هم مخته شوه خو د هغه نمبر ټکټ اخستو ته دوام ورکړی وو. ویش کال وروسته په لاټری کې د هماغه نمبر راووتلو او 350,000 کینیډي ډالر یې وګټل. په سنگاپور ایئرپورټ کې تر اتو کالو پورې سودی وروسته یو میرمن خپل فلیټ ته منتقل شوې ده. 50 کلن ښځه تر اتو کالو پورې په ایئرپورټ کې استوګنه جوړه کړې وه. هغه میرمنې په خبره په 2008 کال کې د ډیرو مالی بحران سره مخامخ شوې وه او د هغې له وجې نه یې په ایئرپورټ کې اوسېدل شروع کړي وو. دوی وایي چې خپل فلیټ یې په کرایه ورکړو او په ایئرپورټ کې اوسېدل یې شروع کړل چې یو ګران کار وو. د سنگاپور ایئرپورټ چارواکي وایي چې تر 10 پورې کسان اوس هم په ایئرپورټ کې اوسېږي. ساینسدانان وایي چې یو داسې طریقې موندلې چې غاښونه په خپله سم شي او د فیلنګ ضرورت هم پکې نه وي. د کینګز کالج لندن یوې ډلې د تجربې وروسته ویلي دي چې یو داسې کیمیکل یې تیار کړی دی چې د غاښونو کې موجود خوږی د زیاتېدو نه بچ کوي او په غاښونو کې واړه واړه سوري هم په خپله بندوي. په ساینس رپورټس نومې مجلې کې خپور شوې تحقیق کې دا خبره معلومه شوې چې دې طریقې سره غاښونه په مکمله او قدرتي توګه سم شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم روګ ون اسټار وار سټوري په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 915 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیډن فیګرز دی چې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سنگ دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 375 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار عامر خان فلم دنګل په دې اونۍ کې هم لومړی نمبر دی. فلم دنګل د هندي سینما لومړی فلم دی چې د 3.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د دې نه وړاندې تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم پی کے وو چې د 375 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی وو. پی کے فلم کې هم عامر خان کار کړی وو. د هندي سینما په تاریخ کې عامر خان هغه اداکار دی چې تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلمونه د هغه په نامه دي. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم وجہ تم کی ہو دے او په دریم نمبر فلم بے فکر دی. د امریکا ډیزنی لینڈ مشهور انیمیټډ کارز سیریز دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې په 2004 او په 2011 کال کې کارز فلم نمایش لپاره وړاندې شوی وو. هغه دواړو فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو او په ماشومانو کې هغه فلمونه ډیر زیات مشهور شوي هم ول. په فلم کې مشهور اداکارانو اوون ویلسن، کریسټیلا الونزو او نورو کار کړی دی. فلم کارز به د جنوري په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You will never be the racer you once were. Accept it.
Will Lightning McQueen retire?
I decide when I'm done.
Jackson Storm is part of the next generation of high-tech racers.
Win number 3 for the rookie sensation.
You'll never be as fast, but you can be smarter.
You need my help, Mr. McQueen.
I'm coming for you, Storm.
Unbelievable!
د هالیوډ سینما مشهور سیریز ترانسفارمرز پنځم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی او دا د دې سیریز آخري فلم دی. د ترانسفارمرز پخوانی څلور فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د فلم نوم ترانسفارمرز دی لاست نایټ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک وولکلبرګ، سټانلی توچی، انټونی هوپکنز او نور کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم ترانسفارمرز دی لاست نایټ به د جون په 23 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It has been said through the ages, without sacrifice, there can be no victory. Two species at war, one flesh, one metal. Optimus Prime has left us 100 billion trillion planets in the cosmos. Want to know, don't you? Why they keep coming here?
I want to stay, and I want to fight them.
And now. Two worlds colliding.
The operation is over.
We're not giving up, okay?
Only one survives.
د هندي سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، سیف علی خان او کنگا رناوت نوی فلم رنگون لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي او اکشن فلم دی. په فلم کې د دویمې نړیوالې جګړې نه وړاندې هند خودل شوی دی. فلم رنگون به د فروری په 23 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
سن 1944، ساری دنیا جنگ کے جنون میں ہے. ہندوستان انگریزوں کا غلام ہے، جہاں اس وقت آزادی کی آگ آسمان چھو رہی ہے.
اپنی جنگ کے لیے ہمیں اپنا بارود، بندوقیں، یہ سب چاہیے ہوگا.
وہ سب بھی آ جائے،
لیکن کہاں سے؟
بمبئی سے.
خون میں بارود بھرنے، سانسوں میں آگ لگانے آ رہی ہے مس جولیا.
آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو برما.
اٹس واٹ آئی ایم کیڈو. جرمنی، ہٹلر.
ہٹلر ہندی پکچر دیکھتا ہے کیا؟
مدار نواب ملک مس جولیا کی ذاتی حفاظت کا تابع دار.
تمہیں پتا اوپر والا خوبصورت لڑکیوں کو اتنا بیوقوف کیوں بناتا ہے؟
کیوں؟
خوبصورت یوں کہ تم جیسے لوگ اس سے محبت کر سکے،
اور بیوقوف
وہ تم جیسوں سے محبت کر سکے.
محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، میری جان بن گئے تم. اب ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ بچ سکتا ہے، میں یا وہ.
د هندي سینما وتلي اداکار شاهروخ خان د نوي فلم رئیس ټریلر تاسو په دې پروګرام کې اوریدلی مو. په فلم کې شاهروخ خان په ګجرات ریاست کې یو بیپاری وی چې غیر قانوني کارونه کوي. په فلم کې پاکستانی اداکار ماهر خان هم کار کړی دی. په فلم رئیس کې نواز الدین صدیقی د پولیس افسر کردار کړی دی. فلم رئیس به د جنوري په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د رئیس فلم یو سندره لیلا مې لیلا تاسو په دې برخه کې اوریدلی و. د رئیس فلم دوه نوې سندرې ظالمه او اوړي اوړي جای خوري شوی دي. راځئ چې د رئیس فلم نوې سندره ظالمه لږ شان واورو.
تڑپے پہلے سے ہی، کیا اسے تڑپانا؟ او ظالماں، او ظالماں، جو تیرے عشق میں بہکا پہلے سے ہی، کیا اسے بہکانا؟ او ظالماں، او ظالماں، آنکھیں مرحبا، باتیں مرحبا، میں میرا نہ رہا جب سے دل میرا تیرے जशन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़कन ओ सालिमा ओ सालिमा
درنو اوریدن کو تاسو د مشا لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ساسې په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې بل ویلا مسپارم
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت را گاری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اور دن کو مشال لیڈو تو ہوگی اس وقت شوی دی زمنگا د دوی می ونی زخ پرون پر گنی پدغه خبرونه کی په پنجاب صوبه کی د اقلیتونو د حال نتا سو خبرو د غی د ستون ذکر د سر کو د خبرونه انیسا اجمل لاند
پرګنېخ پرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه اوریدونکو په نننې خبرونه کې په پنجاب صوبه کې د اقلیتونو په صورتحال او د غي په مشکلاتو خبري شوې دي که څه هم په پاکستان کې د 1997 کال راهیسې سرشمیرنه نه ده شوې خو په پنجاب کې د اقلیتونو وزیر شهزاد منشی وایي چې په دې صوبه کې دا مهال د یوې اندازې تر مخه د لګکیو آبادی څه د پاسه 2 کروڑ ده د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي وایي د دومره زیاتې آبادۍ باوجود په پنجاب کې د نورو پرتله اقلیتونو ته پوره حقونه نه دي ورکړل شوي او نه هم د دوی لپاره قوانین عملي کیږي په لاهور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي او د ټول پاکستان د اقلیتونو اتحادی مشر شیمون الفرد گل وایي په پنجاب کې اقلیتونو ته تر ټولو زیاته د توهین رسالت قانون په غلطه توګه د کارولو ستونزه ورپېښه ده
سب سے پہلے تو 295C جو ہے یہ ایک آپ کو پتا ہے بڑا ایگزیکٹ کون
تر ټولو لوی استونزه د 295C یا توهین رسالت ضد قانون په ناسمه توګه استعمالول دي زمونږ ګڼ خلک تر دې قانون لاندې بند دي د آسیا بیبي او د شمع او شهزاد په شان خلکو ته تر اوسه انصاف نه دی ترلاسه شوی بل زمونږ عبادت ځایونه په بد حال کې دي خلکو او حکومت په د پاسه ودانې جوړې کړې دي د اتلسم ترمیم وروسته زیاتره اختیارات صوبو ته ورکړل شو او د پرمختیايي کارونو پیسې صوبایي حکومت ته راځي خو هغوی یه یوازه د لاهور په سیر لوی خارونو کې په پرمختیايي کارونو ولګوي او واړه خارونو او په خاصه توګه د اقلیتونو سیمې لپاره وګرځوي نه هلته د سخاو بو د وټلو لپاره تنظیم شته او نه هم د سکلو لپاره د پاکو بو په پنجاب کې کده چا هم حکومت پاتې شوی دی اقلیتونه یې تل لپاره وګرځول دي
شیمون الفرد گل زیاتوی چې د پنجاب حکومت د اقلیتونو لپاره 15% کوټه مختص کړې ده خو د هغې باوجود هغه عملي کیږي نه
د پاکستان پیپلز ګوند د حکومت په وخت کې وفاقي حکومت د اقلیتونو لپاره د کوټې زیاتولو اعلان وکړ او د هغوی د کوټې نظام په اړه هدایات ډیر واضح او سم وو او پکې ویل شوی وو چې که د اقلیتونو یو تن په ټاکل شوې کوټې رانغې نو د هغه سیټ به خالی پروت وي خو بیا د شهباز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت دا فیصله وکړه چې که د اقلیتونو په کوټې څوک رانغې نو د اکثریت یو تن پرې برتی کوي نو دغه سه د اقلیتونو ګڼ مستحق کسانو د کوټې لپاره درخواستونه رد کړل شو او مسلمانان یې پر واخیستل.
په دوسره نام کال کې د آسیا بیبی په نامه یوه مسیحي ښځه مذهب ته پر سپکاوي تورن کړل شوه. د بشري حقونو لپاره د مبارزه کوونکو په وینا آسیا بیبی د یوې مسلمانې ښځې په لوښه کې اوبس کلې وې او د دې په سر لانجه رامنځته شوه چې وروسته بیا پر آسیا بیبی مذهب ته د سپکاوي تور پورې شو او په 2010 کال کې عدالت هغې ته د مرګ سزا واوروله. د آسیا بیبی لپاره غږ پورته کوونکي د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم وروسته بیا د 2010 کال په جنوري میاشت کې خپل ساتونکي ووژل. تیر کال په فروری میاشت کې د پاکستان حکومت د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړه. دغه سې د 2014 کال په نومبر میاشت کې د پنجاب په کوټ رادا کشن سیمه کې د شمع او شهزاد په نامه یو مسیحي جوړه مذهب ته د سپکاوي په تور لومړی ووهل شوه او وروسته بیا دواړه ښځه او خاوند د خوختو بټۍ ته د چولو وروسته ووژل شو. د ځینو پاکستاني رسنیو تر مخه تیر کال په نومبر میاشت کې د تراګری ضد یو عدالت د شمع او شهزاد په سوځولو کې لاس لرونکو 500 تنو ته د مرګ سزا او جرمانه واوروله. په پنجاب کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي پیتر جیکب وایي په پاکستانی ولس کې د تقسیم مسأله زیاتره تعلیمي نصاب او میډیا جوړه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې په پاکستانی چینلونو داسې خپرونې نشر کیږي چې د مذهبي اقلیتونو ضد کرکه خوروي او په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو ځینې اتلان او د پاکستان په جوړېدو او پرمختیا کې رول لوبونکي د غدارانو په توګه یاد شوي دي.
He's still maintaining a kind of hostility, I would say.
د پاکستانی میډیا او تعلیمي نصاب جوړونکو اوسوم له مرسره یو قسمه دښمنی پالي. دا حالات د مذهبي ازادي په اړه ستونزې راپورته کوي. میډیا د توهین رسالت په چیر د مختلفو خبرونو ورکولو سره باید غیر جانبدارانه اوسي. خو د دې حالاتو په جوړولو کې ځینې عناصر ډیر غټ رول لري. پاکستانی میډیا د ځینو کرکه خوروونکو لپاره په ټولنه کې د غیر مسلمو ضد نفرت خوروي. په تیرو وختونو کې د ځینو ګوندونو او تنظیمونو په وینا غیر سرکاري مرستندوی ادارې د غیر مسلمو لپاره کارکونکو ادارې وګرځول شوې او بیا هم د پاکستان ځینو مشهورو رسنیو د دې خبرې په حق کې لیکنې خپرولې. دغه تعلیمي نصاب دی ماشومان ته د وړکوالي نه په ټولنه کې د تقسیم درس ورکول کیږي.
د فیصل آباد تانی محرر اثر حسین شاہ د رستیو کی مشال ریڈیو تا ویلیو چې په مې میاشت کې د فیصل آباد نا ملتان تکلون کی بس کې د سکانو او بس ډرایور ترمنس د گاڑی په سست رفتارې لانجه رامنس تشوا چې پکې د یو سک پټکی پسمکا اوغرسیدا د دې پخروستو 500 تورن کسان اونی ول شو چې د بشري حقوقو فعالانو په وینا د په پاکستان کې پلمړی سل سک مذهب ته د سپکاوی زد یو اف آی آر وو. په سک مذهب کې پټکی سپیشل دی او پسمکا د دې غړسول سپکاوی ګڼل کیږي. د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په پنجاب کې په غیر مسلمو کې تر ټولو زیات آبادی د مسیحیانو ده. شیمون الفرد ګل وایي د 1998 کال د مردم شمارې تر مخه په پنجاب کې د اقلیتونو آبادی لږ تر لږه 30 لاکه لیکل شوی چې زیاتره خلک یې نه مني. نوموړی زیاتوي له وخت تېرېدو سره د اقلیتونو په آبادۍ کې نور هم اضافه شوې ده او د خلکو ستونزې هم هغسې زیاتې شوې دي. نو باید چې حکومت د ولس د ستونزو هوارولو لپاره زر تر زره سرشمېرنه وکړي.
د 1998 کال د مردم شمارې تر مخه په پنجاب کې د اقلیتونو آبادی د 30 لکو نه تر 60 لکو پورې لیکل شوې و. خو اقلیتونه دغه آبادی نه مني ځکه چې زموږ شمیره تر دې زیاته و. له بده مرغه په پاکستان کې د اقلیتونو پوره آبادی نه لیکل کیږي ځکه چې کله اقلیتونو د آبادی پوره او سم شمیرې ولیکل شي نو بیا به حکومت د غوی لپاره هغومره پیسې هم بیلوي. په نوکریانو او تعلیمي ادارو کې به ورله کوټه هم زیاتوي. په اسمبلیو کې بعد اقلیتونو نشستونه هم زیاتیږي نو ځکه حکومت قصدن د اقلیتونو د آبادی سم شمیره پټکړه او کمه آبادی یې ولستا سرګند کړه.
د پاکستان حکومت د مارچ په 15 نیټه د سرشمیرنې کولو ویلي دي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي په پنجاب کې زیاتره اقلیتونو ته لوی نوکریانې نه ورکول کیږي او د څلورمې درجې یا کلاس 4 په دندو کارونه کوي. شیمون الفرډ ګل وایي په پنجاب کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت د ډېرې مودې راهیسې دی، خو دې ګوند د اقلیتونو د حقونو لپاره هیڅ لوی کارونه نه دي کړي.
ہم وقت میں مناوٹی اس کے حوالے سے دیکھا تو ہم کا تو وہ کلیئر کٹ ایجنڈا رہا ہے.
د اقلیتونو حوالے سره په پنجاب کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت ته وکتل شي، نو هغوی تل یوه پالیسی خپله کړې ده. په پنجاب کې خو د اقلیتونو لپاره کوټه تر 15% زیاتول هم آصف زرداری کړی وو. سینټ ته هم په اول وار زمونږ نمائندگان د زرداری صاحب په وخت کې تللی دي. د موجوده حکومت په وخت کې په یوهان آباد او قصور په ګډون په مختلفو سیمو کې د اقلیتونو ضد ډېرې پیښې وشوې، خو یو چارواکی هم د پیښې ځای ته نه دی تللی. متاثره سیمو ته د حکومتي چارواکو دورې هڅې هم سلوی بدلون نه راولي، خو متاثره کورنۍ ته د انصاف ملاوېدلو لپاره ډاډ ورکړل شي.
مذهب ته د سپکاوي سربیره په پنجاب کې د تشدد ځینې پیښې مخې ته راغلي دي. تیر کال په مارچ میاشت کې هم د ایسټر په ورځ د لاهور په گلشن اقبال پارک کې برید وشو چې پکې لږ تر لږه 70 کسان وشل شو. په لاهور کې د اقلیتونو لپاره مبارزه کوونکي انیکا وایي اقلیتونه د پاکستان وګړي دي او تل به د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
انصاف به راته ملاو شي او که نه زه څه ویلی نشم، خو دا ده چې تل به مبارزه کوو. دلته تر اوسه چاته انصاف نه دی ترلاسه شوی او بیا اقلیتونه خو تل له پامه غورځول شوي دي، خو موږ پوره هیلې لرو چې یوه ورځ به دا هیواد موږ خپل ومني.
بلخوا په پنجاب کې د اقلیتونو وزیر او د مسلم لیگ نون ګوند غړی شهزاد منشي وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت په صوبه کې د اقلیتونو لپاره د تعلیم، صحت او نورو بنیادي سهولتونو په برخه کې کارونه کړي دي او اوس هم هڅه کوي چې د اقلیتونو مشکلات حل کړي.
تقریباً اسی دور میں یہ 50+ مینورٹیز ہے، ویدر دے ار کرسچن، ہندو، سکھ، سب انسپکٹر، ایون کہ
دا مسلم لیگ نون پا اوسنی حکومت کی تر 500 زیات اقلیتونا سب انسپکٹران جوړ شوی دی او دغه سی د سی اس اس امتحان پاسولو وروسته ځین غیر مسلم ججان هم منتخب شوی دی. موجوده حکومت د پرمختیا لپاره هم ډیر پروژې پیل کړی دی. ما څو ورځې مخکې د اقلیتونو د بنیادي حقونو لپاره رائټس کمیشن بیل هم په پارلمان کې وړاندې کړی دی. ډیر ژر به موږ د اقلیتونو لپاره په زور ودونو او مذهب بدلولو خلاف هم یو قانون جوړ کړو. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت د پنجاب په هغو سیمو کې چې اقلیتونه میشتي نوي تعلیمي ادارې او هسپتالونه هم جوړ کړل.
اقلیتونه غوښتنه کوي چې پنجاب حکومت دې توهین رسالت قانون کې ترامیم وکړي. اقلیتونه دا غوښتنه هم لري چې په پنجاب کې کوټي نظام او د اقلیتونو لپاره جوړ قوانین عملي کولو په ګډون دې حکومت د دوی خوندیتوب یقیني کړي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. په نننۍ خبرونه کې مو تاسو ته په پنجاب صوبه کې د اقلیتونو حال درکو. که د خپرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه زه انیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو نن به تا دې اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال دی وکړه پیاره کړه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه تومه بیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس